په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په هلمند کې پر 215 میوند قول اردو د طالبانو د پرونی برید په اړه د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال غبرګون اورېدلی سي چې وایي په دې بریدونو سره د افغان ځواکونو روحیه نه کمزوري کېږي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ګمارلو په اړه به هم راپور درواورو. نور راپورونه هم ستا د خبرونه مو تر 5 بجو ده. تر هر څه دمخه واصل وسل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایي.
سلامونه. دا هم د دې ساعت د خبرونو مهم سرټکی. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قول اردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډېرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوې لازم اقدامات شوي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قول اردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حمله کوي. ښاغلی دانش نن په کابل کې د ارزونې د عالي ادارې د رئیس د پیژندلو مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه به په هیواد کې د تلپاتې سولې تر ټینګښته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جنګ ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو پر مرکز په حمله کې درویشت افغان پوځیان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په واشر کې د پرونی حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او د طالبانو یو ویان ندا کړی ده چې په دې حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند د والي ویان د خبره رد کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د روانو هڅو په وړاندې لوی ګزارونه وبلل. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر 2 ورځې دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډېرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوې لازم اقدامات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې په ځینو ولایتونو کې شدیدو بادونو د دوی چارې ټکنې کړي، خو د دوی کاري پرسونل هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي. نوموړي د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصېدو خبره هم وکړه او وویل چې دغه لار د یو ټیلر د چپه کېدو له امله د زابل په شاجوی سیمه کې بنده شوې وه. له دې وړاندې داسې خبرونه ورکړل شوي و چې د غلار د ډېرې واورې د ورېدو له امله بند شوې ده او تېره شپه یو شمېر مسافر په دې لاره کې د مرګ له خطر سره مخامخ شوي وو. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی په مانیلا کې د آسیا پراختیایي بانک له مرستیال شیکس کنچین سره په لیدنه کې د افغانستان او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا، اقتصادي ودې او د بېوزلۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کړې دي. ښاغلی قیومی په دغه لیدنه کې په افغانستان کې آسیایي بانک لخوا پلي کېدونکي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې او پیاوړتیا لپاره مهمې بللې دي. بلخوا د آسیا پراختیایي بانک مرستیال هم له افغانستان سره د خپلو دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 5 ورځنیو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده. د دغې لوبې پچه افغان لوبډلې ګټلې او تر دې مهاله یې په 3.3 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 250 منډې جوړې کړې دي. د افغان لوبډلې لپاره حضرت ځاځي وشپېته، رحمت شاه 450 او حشمت الله شهیدي 250 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. او دا هم د سیمې نړۍ سو خبرونه. سعودي عربستان د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. ریاض د اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د حمزه بن لادن په باره کې د اطلاعاتو د ورکولو په خاطر $1,000,000 جایزه کېښوده. ریاض په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې ولې له حمزه بن لادن څخه تابعیت ګرځولی، خو د خبرې کړې ده چې د پریکړه یې د فبروري په 22مه کړې وه او اوس یې ټولو ته اعلان کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د نوی چارو وزارت د پنځشنبې پورس په یو بیان کې ویلیو چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په توګه راڅرګندېږي. دیرش کلن حمزه بن لادن د 2018 کال د جولای په میاشت کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلیو چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه به د خپل پلار د وژلو غچ واخلي. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړې دي او دواړو لوریو یو بل ملامت کړی چې ډزې لومړی پیل کړې دي. د هند پولیسو یو افسر نن ویل د کرشناګټي په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې د ډزو پر مهال یو 30 کلن میرمن، د هغې یو 15 کلن زوی او 9 کلنه لور وژل شوي دي. هندي ځواکونه وایي چې تر دې وروسته دوی په ځوابي ډزو لاس پورې کړ. بل لور ته د عمر اعظم په نوم یو پاکستاني حکومتي چارواکي نن څرګنده کړه چې هندي اسکرو د کنټرول کرخې ته څیرمه پر کلیو ډزې کړې دي چې لامل یې یو هلک وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان شوي دي، او د دې په ځواب کې پاکستاني ځواکونو ځوابي ډزې کړې دي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د پرونی برید په غبرګون کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به له وسلوالو مخالفینو سره تر هغه جنګیږي چې سوله ټینګه سي. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هر څه دمخه باید اوربند ته توجه وسي. د سولې د عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار:
ما از آقای زلمه خلیزاد میخوایم که این گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقتا اینها رعایت بکنن.
در پوزی چارو کارپور شیر محمد کریمی بیاد وسلوال طالبانو در فعالیتون زیاد دل او حمله در سولی پر خبرو که در امتیاز خستلو لپره و حتی گرنی
در سولی در خبرو لپره همیشه دیده پره چه هر لوره ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي.
د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون یو ویاند وایي چې د دې کمیشنرانو تر ازل کېدو وروسته د کمیسیون په کارونو کې ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي او له حکومت غواړي چې نوي کمیشنران ژر تر ژر ورمعرفي کړي.
زمون غوښتنه دغه ده څومره زه پوهېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي.
په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغان ولسمشر دوهم مرستیال د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو د پرونی حمله په غبرګون کې وویل چې د افغانستان دښمنان له یوې خوا د سولې شعار ورکوي او له بلې خوا د افغان امنیتي ځواکونو د منحل کولو هیله لري. سرور دانش نن په کابل کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفینو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګه سي. ناجیه صافی په دې اړه تفصیل لري.
د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو له حملې یو ورځ وروسته د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفانو سره وجنګیږي چې په دغه هیواد کې بشپړه سوله ټینګه شي. سرور دانش د شنبې په ورځ د بررسۍ د عالي ادارې د رئیس د معرفي کېدو پر مهال وویل د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په داشن حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړي.
د افغانستان دښمنان لې وی خو د سولې شعار ورکوي ول بل خو د افغان اتلانو د منحل کولو او د دوی د ماتې په فکر کې دي او په دې ډول تورستي کړن غواړي چې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي، خو هغوی به د هلي ګور ته یوسي.
د بدتل کې د 14 شپه وسلوالو طالبانو د هلمند په 215 میوند قلو اردو حمله وکړه. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنیو ته د یو پیغام پستول سره د دې حمله مسؤلیت منلی. وسلوالو طالبانو دغه حمله غزای کې کړی چې یو برخه د امریکایي پوځیانو د مرکز اړوند ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو استازی په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغان سولې په مذاکراتو بوخت دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن شنبې له دوه ورځنۍ دمې وروسته له طالب استازو سره خبرې لسره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ولې خپلو حملو ته زور ورکړی. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وویل
مقابل طرف باندې په نظامي لحاظ باندې خپل شرایط پېښ ځکه دلته جنګونه ډېر شدید کېږي، عملیات ډېر شدید کېږي. مګر طرف مقابل ته لازم ده چې
د خغلی مرخیل په وینا اړتیا ده چې د مذاکراتو په دغه جریان کې محاربوي احضارات زیات شي. نوموړي دغه شان وویل د افغانستان حکومت باید د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلو کشفي او استخباراتي ادارو فعالیتونه پراخ کړي.
د ویچا یو شمیر پوهان بیا د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یوه هڅه ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان د افغان پوځ له پخواني لوی درستی شیر محمد کریمی سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د طالبانو حملې خو به د سولې خبرې نه زیانمنوي. نوموړي وویل
متاسفانه خبره خو داسې ده چې د دې سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي د دې سیمې د منطقې حالات هم که چیرې مثبت خواته روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري، او که لږ منفي خواته لاړ شي بیا نو منفي تاثیر لري. دا د هند او د پاکستان حالت د خپله زموږ په وضعیت باندې هم اغیزه لري. که په یاد وي څو ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبره هم کړې وه.
بله، د پاکستان د پوزویان هم دا خبره کړې وه او په افغانستان کې دوی سفیر هم.
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی. پاکستان چې هر څه ورته وایي، هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي، کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي. او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي. دا هم یو طبیعي خبره ده. د په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو، خپل موضوع وساتو، او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدې له خاطره چې په طالب باندې فشار راشي، په نورو مخالفینو باندې فشار راشي، دوی هم عین کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي. نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې، ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي. دا به تر څو چې سوله کېږي، اوربند کېږي، دا کارونه به ډېر وشي. او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولې د خبرو سره دا ټولې خبرې قطع کېږي. هر وخت چې اوربند وشي،
چې اوربند څومره مهم و چې باید اول د خبرو کې د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي.
اوربند خو ډېر مهم دی او دا خو د موږ غوښتنه هم ده. ولې دا خبره دا ده چې دوی اوربند نه مني، دوی نور امتیازات غواړي. هغه دې په خبرې هم چې دوی د امریکا سره روانې دي، دوی اساسي ټکیم دا دي چې مثلا خارجي قوتونه دي وځي، دا د دوی مثلا اول شرط دی. او نور مثلا اوسنی حکومت د دوی په نظر تر اوسه خو دی اوسنی حکومت نه مني، همدغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو، دا مشروع حکومت نه دی. خو دا خو د دوی نظر دی، ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی، دا حکومت خو د خلکو حکومت دی، د خلکو د خوښې حکومت دی. نو دا چنی به وهل کېږي تر ډېره وخته، ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه د مخه باید اوربند وشي. او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي. نو خبره کلي ټوله د پاکستان په لاس کې ده.
د افغان پوځ په خوانی لوی درستی شیر محمد کریمی و چې وایي د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره پاکستان طالبانو ته لوری ټاکي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو بیا هم د سولې اړوند موضوعاتو کې تم کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د غوښتنه وروسته له هغه مطرح سوی چې تېر ورځ په هلمند ولایت کې د طالبانو په یوې حملې کې 30 افغان پوځیان ووژل شول. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه په اوګه په داسې حال کې چې قطر د طالب استازو امریکایي چارواکو تر دوه ورځني ځنډ وروسته نن بیا د سولې د خبرو کوربه دی. په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربند موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حملې ته په اشاره سره وویل: دوی یقینا دا د سولې د پروسې پر مخ څپېړي دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغ ویني له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له ښاغلي خلیلزاد دا غوښتن لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نه کړي، له دوی سره خبرې ونه کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوي د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تېره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوان قولي اردو د طالبانو په یوې حمله کې 30 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېر عاجله وشي. نو اوس هم دوی دواړو طرفو ته خاص کوو چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کې هغه حل کې و چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر هغه له حکومت او امریکایي ځواکونو هم غواړي چې هوایي بمبارۍ کوم چې په خبره یې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي ودروي.
په د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې که طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني نو پایلې به یې اغېزمنې وي. اوسمهال امریکایي پلاوی له طالبان سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. د ازادي راډیو خبریالې فیروزې عزیزي د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې تودې دي او بحثونه پلی کیږي، او نن په قطر کې البته د قطر په دوحه کې د دوه ورځني ځنډ وروسته د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا خبرې پیل کیږي او خبرې کیږي. موږ قبل کار راغلي او په همدې اړه غواړو د خلکو نظریات هم واخلو. دوی د مذاکرات په اړه څه ډول نظرونه لري او څه غواړي. دلته له ما سره د کابل کار یو اوسیدونکی ظاهر الله عرب را سره د یو دای د اقتصاد پوهنځي محصل لای. نو لدوی نه پوښتنه کوو چې دوی د مذاکرات په اړه څه نظر لري، مهرباني وکوي.
زما نظر د سولې په اړه دا ده چې اول خو افغانستان حکومت باید په دې کې دخیل وسی کې د مذاکراتو کې. دوی ته ډیر زیات ضرورت محسوس کیږي چې باید افغانستان ته صلح راشي. ډیر وخت جنگ تیر شوی ده. زموږ نظر دا ده چې باید افغانستان حکومت په کې دخیل وي، نو دا به ډیر زیات موثر تمام شي د سولې پروسې.
موږ بیا هم راغلو د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سره، محمد ادریس حلیمی نومیږي. د دارالوکالا لري او د حقوقو او سیاسي علومو محصل دی. له دې هم پوښتنه کوو چې په دوحه کې چې کوم مذاکرات پیل شوي دي، په دې اړه دوی نظر څه دی، او بل اخره د سولې په تړاو له افغان حکومت او کوم کسان چې غواړي مذاکرات وکړي لغوي نه څه دی، مهرباني وکړئ.
مننه. ډیر ښه، دغه د صلح مذاکرات ډیر یو ښه پیله ده د افغانستان خاریانو ته چې په سو د حق یعنی امکانات د صلح برابر شو. نو طالبان زموږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د صلح میز ته کینی، چون افغانان ډیر پیدلی او زریدلی خلق دی، ډیرو قربانیان ورکړي دي، باید افغان حکومت سره کینی ناس ته وکړي.
به د انتخاباتو یو موضوع راوخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمیشنران ژر تر ژره معرفي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال وین ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانیو کمیشنرانو له عزل کېدو وروسته دغه کمیسیون له ستونزو سره مخامخ دی. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لپاره تر رای ورکولنې او د 14 ډیرو رای ګټونکو کسانو د نوملړ تر خپرېدو وروسته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت نه غواړي چې دغه کمیشنران زر معرفي کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیشنرانو په نه موجودیت کې د دغه کمیسیون ځینې کارونه او د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو د اعلانولو بهیر له ستونزو سره مخ دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوو کمیشنرانو د معرفي کېدو څخه دوی هرکلی کوي او زموږ غوښتنه دغه ده څومره زیات کېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسي جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي او په ورته وخت کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او د غزني د ولسي جرګې ټاکنو دپاره هم دوی خپل عملیاتي پلانونه پر مخ ویسي. تاسو پوهیږئ چې په دغه پروسه کې ځینې ستونزې، مشکلات او هغه مغه مشکلات د دې باعث شول چې د کمیسیون رهبری نوی شي او په دې وتوانېږي تر څو دغه پروسې ته دوی اغېزمن تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ولسمشریزو انتخاباتو اوولس نوماندانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنرانو ته رای ورکړي. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشاه اعتمادی، محمد ذاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواره او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات یې رای ګټلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د قومي او جنسیتي ترکیب په نظر کې نیولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمیشنرانو وروستای نوملړ به ډیر زر اعلان کړي. ښاغلی غنی د هوت په درويشتمه نیټه د یو فرمان په صادرولو سره د انتخابات قانون تعدیل کړ چې لمخې د دارالانشاګانو دوه رئیسان او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره 12 کمیشنران ازل شول. افغان ولسمشر دا اقدام د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله تر شدیدو انتقادونو وروسته وکړ. لادی سر پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه نویو کاندیدانو ته د رای ورکولو په پروسه کې وړتیا وینه، بلکې اړیکې او ائتلافونه په پام کې نیول شوې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید اندېښنه ښیي او وایي ممکن دا شان غوراوی په کمیسیونونو کې د انتخاباتي ټکټونو د نفوذ لامل وګرځي.
فقط دا چې په افرادو باندې مخکنه تقریبا د ځینې ټکټونو په منځ کې توافق شوی وو او راغون کې دا سرګند سره چې کومې سری دی لپاره ډیر مطلوبې وي، دا د موږ د نښې وړ ده ځکه چې دوی باید هغه ظرفیتونه ته رای ورکړي. هغه افراد چې په ټاکنو پوهېدل، په ټاکنو کې کار کړی وو، تر حد پورې دغه وضعیت ته کنټرولولی شول، هغوی ته باید رای ورکړل شي. اما دا چې د سیرو ته دوی فقط په خپل هغه سیاسي تمایلات او توافقات باندې رای ورکړله، دا د موږ د نښې وړ ده او ډاري وو چې سبا ته دوی په کمیسیونونو کې ډېری اعمال نفوذ وکړي او د خپلو افرادو طریقه د کمیسیون هغه اصلي منډې چې استقلالیت خپلواکي ده بېطرفي دغه مات نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا له معرفي شویو 15 کسانو یوازې 2 کسان د ډېرو ګټونکو رایو په نوملړ کې راغلي دي. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش بیا د شنبې په ورځ په یوه ناسته کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د غوروي لپاره د ولسمشرۍ د نوماندانو لخوا د رای ورکونې پروسه شفافه وه.
آزادی رادیو لوونه ترو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هڅې ګړندې کړې چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خلکو د اړتیاو سره سم یو شمېر سړکونه او پلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزیر د همدې هڅو په لړ کې نن له یو شمېر شرکتونو سره د سړک جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هیواد کې د سوداګریزو او ترانزیتي فعالیتونو پراخولو ته په کتو پریکړه شوې چې په ځینو ولایتونو کې نوي سړکونه جوړ شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ د هیواد په 15 ولایتونو کې د شپږو سړکونو د جوړولو تړونونه د سړک جوړونې له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک. د ترانسپورت وزیر یما یاری وویل د دغه سړکونو او پلونو له جوړېدو سره به د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ یو له بلې سره وصل او د سوداګریزو موادو لیږد رالیږد به اسانه کړي.
مجموع 47 کیلومتر سرک در بر میگیره و
دو گوبل 10 سرکونه چه دو پلونه هم پکی دی و مجموع کې وصل وخت کیلومتر او گدواله دغه تړونونو ارزښت پټوله کې 1,240,000,000 افغانۍ دی چې د افغانستان د دولت له بودیجې نړیوال بانک او د هندستان لخوا تمویلیږي.
دوستان تمویل میشم.
د بوبل په ننګرهار ولایت کې د بیسودو لپلنه تر عبدالخیلو پورې د 200 کیلومترو په اوږدوالي د سړک جوړول، د بلخ ولایت د مارمل په ولسوالۍ کې د 1600 کیلومترو په اوږدوالي، په فاریاب ولایت کې له میمنې نه تر بلسراغ پورې د 9 کیلومترو په اوږدوالي، په همدغه ولایت کې د سباندې 9 کیلومترو په اوږدوالي له میمنې نه تر بلسراغ پورې د سړک کریړول، په بدخشان ولایت کې د 9 کیلومتر په اوږدوالي د نخچیر د پله رغول، او په بلخ ولایت کې د 1400 کیلومتر په اوږدوالي له مارمل ولسوالۍ نه د مارمل تر تنګي پورې د سړک جوړول د سړکونو او پلونو د جوړولو هغه پروژې دي چې چارې به په نږدې ورځو کې پیل او کیفیت به هم په دقت سره وڅارل شي. پخوا تر دې د فایدامۍ وزارت چې د ترانسپورټ له وزارت سره لا نو یوځای شوی ویلي وو، په هیواد کې د لسګونو زرو سړکونو جوړولو ته اړتیا ده چې په وروستیو شاوخوا 13 کلونو کې په ګڼو ولسوالیو کې نوي سړکونه او پلونه جوړ شوي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسا خان نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د افغانستان په ډېری نو جوړ شوو سړکونو کې کیفیت په پام کې نه دی نیول شوی او د خلکو او د نقلي وسایطو ستونزې سمې نه دي هوارې کړې.
مهم دا دی چې کیفیت یې باید صحیح کال پات بست بیرته دا مخامت سړک بندیږي او بیرته خرابیږي او چې بیرته د هغه ستونزو سره مخامخ کېږو. ابز مراقبات هم چندانې وجود نه لري. نو د ژر جوړېدو ته تقاضا یې مجوز کله نه ده کړې ده، خو کیفیت یې ډېر مهم دی. نو بې کیفیته سړک هیڅ مفهوم نه لري.
یوازې د ولسی جرګې ځینې غړي نه، بلکې د افغانستان اکثره خلک او موټر چلوونکي هم د هیواد د لویو لارو د سړکونو له ژر خرابېدو شکایتونه کوي. دوی ټینګار کوي چې د سړکونو د جوړولو ترڅنګ د هغوی ساتنه او څارنه هم مهمه ده، خو د سړک جوړونې د افغاني شرکتونو د مسؤلینو په استازیتوب چې تازه ورسره تړونونه وشول، ادریس نوري ژمنه وکړه چې د دغو سړکونو په جوړولو کې به کیفیت ته ډېر پام وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي. دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی چې اوس راسره په سټوډیو کې دی. ترانسه خبرونې ته شر اغلی، آیا د دواړو خواوو ترمنځ لا هم دغه نښته روانه ده او تلفات هم لري که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو وویل، له تېرې شپې راهیسې د دواړو خواوو د توپچي قواوو ترمنځ د توپ ګولۍ تبادله کیږي. د هند پولیسو نن شنبه ویل چې د پاکستان له لوري د توپ په ګولیو یوه مور او دوه ماشومان وژل شوي دي. دوی وایي چې د توپ ګولۍ بېګا د قربانیانو پر کور ولګېده. د پیښې ځای د کنټرول کرښې په اوږدو کې د پونچ سیمه بلل شوې. دا کرښه د هند او پاکستان د کشمیرونو ترمنځ تېره شوې، یا په بل عبارت دوه کشمیرونه سره جلا کوي. پونچ سیمه هم په پاکستاني کشمیر کې شته او هم په هندي کې. دا سیمه هم تقسیم شوې ده. هندیان وایي چې وژل شوې ښځه 40 کلنه وه او یو ماشوم 15 کلنه او بلې 9 میاشتو.
بله، خو هند بیا تر اوسه د ځوابي اقدام په اړه څه ویلي دي؟
هند ویلي چې د پاکستان له لوري د توپونو د ګولۍ ځواب یې ویلی دی. یوه پولیس چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې هندي پولیسو د کشمیر په هندواره سیمه کې یو کور محاصره کړ او د دوی په وینا دوه سختریزي پکې وویشتل، خو کله چې نور امنیتي ځواکونه دغه کور ته لاړل چې مړي راوباسي، یو تن سختریزه یې ژوندی پاتې شوی و او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول.
بله، یعنی دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. بیا د دې په ځواب کې پاکستان هم څه اقدام کړی دی که څه؟
د پاکستان د حکومت یوه چارواکي عمر اعظم نن ویلي چې هندي پوځیانو په درنو وسلو په سرحدي کلیو به توپیر دزی کړی دی، یعنی پروا نه ده کړی چې نظامیان دي که ملکیان دي، له یو مخې ډزې کړی چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو ماشوم وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. ده دا هم وویل چې پاکستاني پوځیانو متقابلې ډزې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندي پیلوټ له خوشي کېدو وروسته تمه کېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ کم شي او یا به بیخي ختم شي، خو داسې نه ښکاري.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو خبرونې را سره واورېدلې. خبرونه مو هم ادامه لري. تاسو کولی شئ چې زموږ راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په کابل کې 4:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز او هم ورپسې سپورټي خبرونه له واصل وسال څخه اورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د هلمند په میوند قلوردو د تیرې ورځې حملې ته په اشاره سره وایي چې افغانستان دښمنان له یو اړخه د سولې شعارونه ورکوي او بل خوا د دغه هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کوي. د افغانستان د سولې شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په هغه ولایتونو کې چې د ډیرو واورو ورېدو له امله لارې بندې شوي لازم اقدامات شوی دی. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی حمزه بن لادن څخه تابعیت اخیسته ده. او هندي او پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي دي او د دواړو لورو یو بل ملامت کړي چې ډزې لومړی پیل کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15 ورځنۍ لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د باران لامل ځنډیدلې ده. د دغې لوبې په 4 افغان لوبډلې ګټلې او تر دې مهاله په 8.3 ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 250 منډې جوړې کړې دي. د افغان لوبډلې لپاره حضرت ځاځي وشپېتر، احمد شاه 450 او حشمت الله شهیدی 250 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ایرلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړې وه. د باران د ودرېدو په صورت کې به د ایرلند لوبډله توپوهنې ته کتشي. او د خوست ولایت د هاکی سیالیو اتلولي د نادرشاه کوټ لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په یاد ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د دوه ورځو لپاره ترسره شوې. د ورزش ریاست په خبره د ببرک غازی لوبډلې په دغو سیالیو کې بیا دوهم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ په خوست ولایت کې د افغانستان د هاکی فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې. بلخوا د افغانستان د هاکی فدراسیون رئیس مصطفی سادات ته د هاکی د آسیایي فدراسیون لخوا د غوره کړنو ایوارډ ورکړل شو. دغه جایزه نوموړي تا په جاپان کې د هاکی په نړیوال کانفرنس کې ورکړل شوې ده.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سنوس په حقیقت صدای او تاند څنګه ونیس پروګرامونه یو په بل پسې په همدې ترتیب سره وورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د کمزوري خدماتو او لوړو بیو په وړاندې د خلکو شکایتونه مخ په ډیریدو دي، د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې اوس مهال 4 خصوصي او یو دولتي شرکت مخابراتي خدمات وړاندې کوي، خو خلک وایي چې دغه خدمات معیاري نه دي او باید دولت په دې برخه کې خپل هلې ځلې تیز کړي. حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسلې باس کوو. په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن د افغانستان د مخابراتو له وزیر شهزاد ګل اریوبی سره مرکه کړې ده.
وزیر صاحب مننه لږه وخت مو راکوسو په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د وسنی وضعیت په اړه یو لنډ بحث تاسو سره لرو. قسم موږ د روان کال په روسي شبو کې په روسي ورځو کې کته سو د روان کال کې د مخابراتي خدماتو په برخه کې هغه مهمه لاسترونه ته اشاره وکړي چې په دې کال کې تاسو کومه مهمه لاسترونه درلودلې.
ومن څه مننه کوم د تاسو د رادیو تلویزیون لاره
لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا آی سی ټی یا د مخابراتي خو سکتور دی، په دې کې تر 3 میلیارډو پورې ډالرو پورې سرمایه گذاری شوی دی، تر 1.5 لک پورې مستقیم غیر مستقیم خلکو ته کار پیدا شوی دی، ښه تنخواه ورکولی کېږي، په معیاري هغه پنځه سکتور کې ورکولی کېږي. زمونږ څو غټې لاسته راوړنې در سره شریک کړم. لومړی په سر کې د ټول نه زیات عواید زمونږ وزارت راټول کړي دي چې 8.9 میلیارډ ته رسیږي دومره عواید، او څه قرضه پروشن پاندې هغه هم کبر سره وکړو څه کم 9 میلیارډ ته رسیږي دومره عواید مو راټول کړي دي. دوم په دې سکتور کې هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي، رسیدګي سکل ورته شوی دی، لکه هلمند کې ستونزې وې، بعض ځینې کې خدمات نه والته ورسېدو، په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نورو ولایتونو کې مخابراتي. بل غټ کار شوی دی 4G خواته ولاړلو، افغان بسیم شروع کړی دی، ایم ټی این اوس په امتحاني حالات کې دی، اتصالات هم آماده دی، سلام روشن ټول آماده دی چې 4G خدمات وکړو. یو زمونږ بل وصل ټلیکام په نوم باندې یو شرکت درلودلو چې هغه په دې وخت کې مالی او اقتصادي تخنیکی ستونزې درلودلې، نو هغه د پاره مو لابي وکړله چې هغه باید سقوط ونه کړي. الکوزی صاحب زمونږ یو افغان تجار دی، نو هغه راغلی دی، آماده دی چې دا واخلي، 300 تر 500 میلیونو پورې سرمایه گذاری وکړي، نو دې کې هم رقابت پیدا کیږي. الکوزی صاحب وعده کړی دی چې هغه نوې ټیکنالوژي به راوړي، 4000 پورې مستقیم تر 4000 پورې غیر مستقیم خلکو ته کار پیدا کیږي.
مننه وزیر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تقریبا اوس مهال حداقل 15 مخابراتي شرکتونه د فعال دي، د افغانستان نفوس ته په کتو باندې تقریبا هغه عمومي اړتیاوې پوره کیږي، خو یو عمومي شکایت دا چې د دوی خدمات معیاري نه دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې مثلا 4G خدمات هم د ځینو مخابراتي شرکتونو لخوا پیل شي، اما که تر اوسه پورې د 3G دا خدمات هم شروع کړي دي، نور هیوادونو ته سړی ګوري په نوم دا صرف 3G دي، هغه خدمات یا هغه سرعت لازم اسانتیاوې چې باید دی ولري هغه نه لري. د دغو مسایلو د کنټرول لپاره، د خدماتو د کوالټي یا د کیفیت د کنټرول لپاره څه وسایل تاسو ته واقعي لري؟
د دې به دواړه سره ارزیابي کو. یو دغه دی چې کمپنیانو باید خپل خدمات معیاري کې کوم ټکنالوژي په کار دی هغه باید رایه کې خلکو ته معرفي کې. دومه کمپنیان هم ستونزې درلودلې، هغوی دولت څخه غوښتنې کولې چې موږ سره د برق په برخه کې باید همکاري وشي چې موږ 4 ساعته برق ولرو چې د جنریټر څخه خلاص شو، یا نور تدابیرو باندې کار کوو چې سولر خواته ولاړ شو. همچنان دوی غوښتنه کوله چې موږ تر اوسه پورې دولت ځمکه نه ده کړې، دې باندې باید موږ کار وکړو. بل اکثره خدمات په افغانستان کې چې دی هغه د سټلایټ له طریقې دي، موږ فایبر درلودلو، هغه ډېر قیمت و د دې فایبر، نو هغه اوس نهایت ارزانه کړو، تقریبا 80% هم ارزانه کړو. نو اوس ټولو کمپنیانو ته ورکوو چې د فایبر څخه ګټه واخلي. کله د فایبر څخه چې دوی ګټه واخلي، هغه د دوی هغه کوم مصارف چې د غم راټیټیږي او خدمات معیاري کیږي، او د دې سره هغه د انټرنیټ کوم خډیټا چې د هغه دوی کولی شي خلکو ته رایه کې وري کې. بل مونږ افغانستان چې دی په وچه کې پروت دی، نو مونږ انټرنیټ چې خلو ډیټا چې راځي هغه هم پخوا د پاکستان څخه و، زیاته هغه چې مقدار پاکستان څخه و. نو سږ کال مونږ کوشش وکړلو چې دا باید نور منطقو څخه، لکه اوس مونږ ازبکستان څخه قرارداد لرو، ایران څخه موافقه وکړه، ایران څخه و اوس مونږ قیمت مراټیټ کړلو، ظرفیت مونږ لوړ کړلو، قرغستان خواته لاړلو. او بل مونږ باید دایمي حل لار ورته پیدا کړو. دایمي حل لار دغه دی چې مونږ باید سبمرین کیبل خواته لاړ شو، هغه سره باید وصل شو. نو سبمرین کیبل چې دی هغه په بحر کې دی، بحر سره مونږ وصل نو اوس ایران سره موافقه کړې دی چې بحر سره باید وصل شو، دی باندې کار روان کړی دی. تسیم یو بل پروژه دی چې هغه ډېره غټه پروژه دی، جرمنی نه راځي د باکو ته، باکونه قرغستان، چین، هانګ کانګ ته ځي. نو مونږ هم د دې یو برخه شو، موافقه مو کړې دی، تفاهم نامې کار روان کړی چې دې سره موږ شو. یو خزیره دغه دی چې مونږ یو د ډیجیټل سلک روډ لرار نه چې هغه د کابل نه ځي تاجکستان ته بیا قرغستان بیا چین ته. دغه پروژه تقریبا تیر کال مو دوی تفاهم زکړی دا د عملي په حال کې دی. درو میاشت کې دا تکمیلیږي. نو موږ چین سره یو ځای نه وصل شو. دویم چې ډیر مهم دی مستقیم چې چین سره وصل کیږو هغه د واخان دالیز دی. د دې سروې مو تکمیل کړل. اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړی کار پې کوي چې باید د دې دپاره باید عملي کار باید شروع کړو. نو موږ کله چې دغه د بینملی منطقوي ټولو هیوادونو سره وصل شو نو هغه د کومه ډیټا او د ساده دواړه ترانزیټ هم ښه کیږي. هغه بینملی اړیکې مو ارزانیږي او د دې سره کیفیت هم ښه کیږي. مونږ خپل مسولیت ادا کړی او نور هم باید ادا کړو. کمپنیانو سره هم کار کړی. دوی ته مونږ امکانات بس برابر او زموږ فایبر څخه باید دوی ګټه واخلي. حتی اتصالات سره مونږ یو موافقې ته رسېدلی یو چې بعض ځایونو کې دوی کلات لري هغه ځای کې زموږ فایبر څخه کوم چې مونږ لرو دوی څخه ګټه واخلي. د افغان بسیم سره همداسې یو هماهنګي مو را ایجاد کړی دی. خو یو ستونزه شته دی چې دغه ټیکنالوژي دی بیا ټول په خریداري کېږي بیا راوړی وصل کوي. یو وړه ستونزه چې وي دوه درې میاشتې دغه کې باید د حل کړي. په افغانستان کې هېڅ داسې مارکیټ کې داسې کوم ټیکنالوژي اوس موجود نه دی چې عاجل لاړ شي رایخلی یا به چین کې آرډر ورکوي جوړېږي بیا راوړلی کېږي. دلته دا یو څه ستونزې شته دي. په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو او خصوصا په سوشل میډیا کې ډېر زیات شوي دي. دوی د دوی څخه مننه کوو چې دوی غږ پورته کړی او هغه ځای کې چې کوم ځای کې دغه یا مشکلات یا تخنیکي ستونزې نور وي دوی ټول شریکوي. زمونږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي. بیا د دوی کمپنۍ
دغه تخنیکي ستونزې د وزیر صاحب بیا هم را شو. دا د نوري فایبر مسلې ته تاسو اشاره وکړه. تر کوم بځای پر چې زمونږ په یاد دي تقریبا دا ډېر وخت په دې باندې کار روان دی او د دې لپاره اولنې ډډلاین فکر کوم چې هغه ته ونه رسیږي. امنیتی مسائل هم دي او تخنیکی ستونزې هم دي. د اوس لپاره مو کوم نیټه ټاکلې ده چې په څومره وخت کې به دغه بشپړ شي تاسو به بالاخره هغه سبمرین سره وصل شي؟ نوري فایبر
نوري فایبر اوس 15 ولایتونو کې شته. وصل دي سره ګټه ترلاسه کولې کېږي. تقریبا 200 پورې دولتي ادارات دغه ټول وصل شوي دي. سږ کال موږ یو ارزیابي مو وکړله یو سروې مو وکړله. د هغې په اساس مو دغه پیدا کړل چې کوم ځای کې ستونزې دي باید سره حل کړو. کوم ځای کې وصل نه دی هغه باید سره وصل کړو. نه ولایتونه وصل دي. مونږ درې کلنه ستراتیجي مو د فایبر د پورو جوړ کړی دی. هغه مطلقاً باید عملي کړو. د نه ولایتونه وصل کړو. 150 پورې ولسوالیانې مو په نظر کې نیولې. د درو کلونو کې باید وصل کړو. 2000 مکاتب دي تقریبا ټول پانتونونه ټول غټې شپخانې دا باید فایبر سره وصل شي. او دولتي ادارات ټول باید مونږ وصل کړو. د دې په څنګ کې مونږ داخلي یو انټرنیټ ورته یا ګورنیټ ورته وایو یو خاص شبکه ده چې هغه ډېره سیکیور او ډېره د خاص یو مخصوص دولت لپاره استفاده کیږي. هغه باندې کار شروع کړی دی چې هغه باید عملي کړو. اوس وخت کې نه ادارات مو کړي دي وصل کړي دي. نو اوس کوشش کوو چې دغه سبمرین کیبل بحري کیبل ته باید ځان ورسو. د هغې دپاره لومړنی زمونږ خپله داخلي وظیفه مو چې دی د ایران سره مو چې موافقه وکړه. زمونږ دلارام نه تر زرنج پورې 200 کیلومتره پورې یو ټوټه پاتې دی چې دې باندې فعلا تدارکاتي کارونه روان دي. پیسې هم ورته لرو. نو د دې کې به زمونږ ستونزې ورسره حل کړو. دا وسر کړو بیا مونږ مستقیم هغه کې
خپل په داخل کې چې اوس کوم مخابراتي خصوصي شرکتونه فعالیت کوي دوی به بالاخره کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي. ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راځي کېږي دا باید ارزانه شي. د سیمې په کچه باندې نو اوس تقریبا په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات تقریبا دا په لوړه بیه دي او دا غیر لته تاسو اشاره وکړه چې دی اکثر سټلایټ خدماتونه کار اخلي. دی باید خپل د داوطلب شي دی یعنی خپل خوخه ده چې دی غوړی یو ځای شي کنه اجباري ده چې باید دی
یو خو اقدام چې دولت وکړل او بده کې موږ هم سره کاری کړی اترام ګډم کار وکړلو. د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي. یعنی اوس په فایبر کې هر څوک کولای شي چې غواړي چې تجربه ولري سرمایه گذاري وکړي نو جواز اخستلی شي. درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخیستی دی. افغان بسیم د اتصالات او د ای سی جی په نوم یو کمپنی دی. افغان بسیم وخته کار شروع کړی دی. اکثره سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي. بعض ځایونو کې موافقه کړې دی زمونږ هغه ډاکټ چې وي کولی شي دوی هلته کبلې پکې واچوي. نو اوس ایم ټی این سره مونږ قرارداد کړی دی. غزمون در فایبر سره استفاده کوي. اتصالات سره خبر روانې دي. نور ته خلاص لاس ورکړی دی چې کوم ځای کې دوی غواړي. خو یو وخت کې مونږ فایبر لږ ستونزې لرلې، اوس مو هغه فایبر باندې مو ستونزې مو حل کړې دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 3 میلیارډ ډالرو پانګونه شوې ده، او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي. خو دغه عایداتو یو برخه په لرو پرتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي. هغوی دغه مخابراتي شرکتونه مالیه د مالیه په بڼه باندې دی خپل هغه پیسې اخلي. تقریبا حکومت نه توانېدلی چې په لرو پرتو سیمو کې د دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتي خدمات برابر کړي. دغه یوه اندېښنه دا ده چې که چېرته طالبان یا نورې ډلې چې په لرو پرتو سیمو کې فعاله دي، که د دې لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي، نو جنگ هیڅکله پای ته نه رسیږي، دوی تمویلېږي. د دې لپاره څه بندوبست په پام کې نیول شوی؟
اوازې داسې شته دي چې طالبان د کمپنیانو نه پیسې اخلي، خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لاسته کړی، نه امنیتي او نورې سرچینې چې د هغو سره کوم داسې ثبوت نشته دی. کمپنیان هم دا نه مني چې دا کار مونږ نه دی کړی هیڅ وخت، او نه به یې وکړي. که کوي هم دا خلاف د قانون دی، دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي. نو بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی د کمپنیانو دپاره، دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات بنکې مخابراتي خدمت. نو یو زمونږ سلام شبکه زمونږ په خپل لاس کې دی، بیا دا کار نه کوو، نو بندوي د نور کمپنیانو ته تهدیدوي که بندې نه کوي بیا ورته سوځوي. دا یو ستونزه شته، خو په دې وخت کې کم شوی دی موږ ځکه چې ټول معلومات
همدغه مسله ته راتلم. تاسو ویل چې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي کمپنۍ دا مسله نه مني چې دوی وسله وال طالبان ته پیسې ورکوي، او تاسو هم داسې ثبوت نه دی ترلاسه کړی. خو اته د قندوز په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د ماسپښین نه وروسته چې کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي، نو مالیه خو هم ته اغسله شي، او هلته عملاً دغه شی روان دی.
مالیه خو که چیرته په پټه تنه اخلي د غلا په شکل باندې، نو هغه به کیږي کنه؟ نور خو په سیستم کې خو نه شي اخیستلی، ځکه سیستم کوم مالیه چې اخیستلی کیږي هغه دولت تنه اخلي. یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رفته موت کوي نو تعقیب نه شي. طالبانو دا وعده ځای کړی، نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
بالکل، دغه خپله هم یوه جدي اندېښنه ده. البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپښین نه وروسته یا د ماښام نه وروسته دوی ته مخابراتي خدمات بندېږي. کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی، او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي. اته په لوګر په ځینو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده. د دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپل مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده، خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې دا مطرح کړی دي، سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي. د یوې لخوا به مخابراتي شرکتونه به هم خفالت کول شي، او د خلکو ستونزې به هم حل وي.
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي یا غوي، د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه هغه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکوو، او دا موږ تر شریکه کړی دی، هغوی هم خپل اقدامات کړي دي. خو اکثره سیمې داسې دي چې هلته امنیتي ادارات چې دي هغه د جنگ په حالات کې دي، نو دې په خطر باندې لږ به یو بل سره ګزاره وکړو چې کله کومې سیمې کې جنگ وي نو هلته هغه ټول خدمات باندې متاثره کیږي. مثال به زه درته وښیم، غزنی کې زموږ ټول فایبر راته وغورځول، او څومره انتنونه وغیره راته خراب کړل، او ټولو کمپنیانو ته غټه ضربه او تاوان یې ورسول، خصوصا افغان ټلیکام ډېر پکې متضرر شول. اوسه پورې اکثره سیمو کې جنگ روان دی، نو داسې افغانستان په دې حالات کې نه دی چې وایي چې مطلقا نه هر څه پکې جوړ دی. هو خدای دې وکړي چې په سوله راشي، او دغه کالم د سولې په نوم باندې لکه چې منزله کیږي، نو دې په خاطر باندې دغه مشکلات به ډېر زر حل کړي چې سوله راشي
انشاءالله.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي راډیو او د افغانستان د مخابراتو وزیر شاهزادګل اریوبی و چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې په کابل کې د ازادي راډیو د رئیس حمید مومند پښتنو ته ځوابونه ویل. دا چې د وخت د کمښت لامل مدام رکه بشپړه خبره نشو کړای، بل برخه به د حقیقت صدې دراتونکو ونی په خبرونه کې واوري. تر بل خبرونه د الله پامن.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته مطالعه نه کوي. هغوی چې له مطالعې سره مخه ښه کوي پایلې به یې څه وي؟
فکرا او ذهنا سوکا سوکا کنګل کېده خواته روان.
او د دې لپاره چې ځوانان د رسمي زده کړو له پای ته رسیدو وروسته هم له کتابونو سره رابطه وپالي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنګین شي، نو بیا دې هر هغه څه ولولي چې د دوه سره شوقي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دا ځوانان ډیر د فکر کوي یوازې باید هغه وخت مطالعه وکړي چې کله دوی رسمي زده کړې کوي. کله چې زده کړې پای ته ورسیږي بیا نو په میاشتو میاشتو هم د کتاب مخ نه راړوي. دغه فکر چې مطالعه یوازې باید هغه وخت وشي چې ورته اړتیا وي، یا هم د ځوانانو کاري مصروفیتونه دوی له کتابونو لري کوي. محمد جواد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې د لیسانس دورې له پای ته رسولو وروسته یې کتاب د مطالعې لپاره نه دی راخیستی.
کله چې زه له پانتون خلاصه وایم بیا ما کتابونه نه دي لوستلي، خو مې هم یوازې خپل درسي کتابونه لوستل. نو کله چې له پانتون خلاصه وایم نور کتابونه مې نه دي لوستلي او وخت هم نه دی پیدا شوی چې نور کتابونه ولولم. زه په کارونو کې مصروف یم او هماسې کتابونه مطالعه هر څه نه راپاتې دي.
ځینې بیا د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته هم مطالعه کوي، خو هغومره نه چې پخوا یې کوله. میرویس میوندوال وایي:
رښتیا وایم درته، د پانتون په وخت کوم مطالعه مونږ کوله، یا مثلا هغه نه وروسته چې بیا یو څه موده یو میاشت یو نیمه کوم دومره بېکار دی، وخت مطالعه زیاته کوله. پانتون د وخت پرتله د اوس وخت فرق ډیر زیات دی. اوس هغومره مطالعه نشته، کیم ډیره و کمی ډیره کمه مطالعه. دغه وخت دومره نور مسؤلیتونه بیا سړي ځوان ته نه متوجه کوي، اوس متوجه دي.
نور افضل عابد وایي: یو شمیر ځوانان د دې لپاره زده کړې کوي چې دندې پیدا کړي، او کله چې دې هدف ته ورسیږي نو له کتاب سره هم خدای پمانی وکړي.
زیاتره خلک مطالعه یا درس د دې لپاره لولي چې راتلونکي کې کاروبار پیدا کړي، دنده پیدا کړي، نه د دې لپاره چې ذهن یې روښانه شي او په ډیر څه پوه شي. نو کله چې له ښوونځي پوهنتون او یا ماسټري څخه فارغېږي، بیا وروسته د کله چې دنده واخلي بیا نه غواړي چې نور درس ووایي، ځکه ستړی وي. هغه مخکې دوره چې یوازې هدف یې دا وي چې دنده پرې ترلاسه کړي، بیا نور درس نه وایي.
لیکواله نعیمه غنی بیا ټوله خبره په نصاب پوری تړي. هغه وایي: دا چې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب ډیر کتابونه معیاري، تازه او خوندور نه دي، زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم همدغه سی وي، ځکه د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته نه لولي.
کله چې مو ښوونځی لولو بیا وروسته پوهنتون لولو، ډیر څه داسې د کتاب له محتوا څخه موږ داسې څه نه شو اخیستلی چې هغه څخه یا خوند واخلو او یا په ورځني ژوند کې هغه د استفادې وړ وګرځي موږ لپاره. کله چې بیا خپل ژوند ته راګرځو نو موږ یعنې زده کړې خلاصوو، نو موږ فکر کوو چې کتاب څخه موږ داسې شی شو اخستای چې په روزمره ژوند کې مخته په درد وخوري، نو کتاب پریږدو او مطالعه پریږدو.
صدیق دقیق وایي: مطالعه باید یوازې د یو رسمي سند تر اخیستلو پورې محدوده نشي.
په یو چا کې خپل انګیزه نه و، یوازې ځینې مجبوریتونه او رسمیات و، د هغو لپاره یې مطالعه کوله او هغه یې پوره کړي، بیا یې نو مطالعه نه ده کړې. نو د دې لپاره په یو چا کې خپل انګیزه د مطالعې لپاره مهمه ده. مطالعه د یوې ورځې اړتیا نه ده، یا د سند تر اخیستلو پورې اړتیا نه ده. مطالعه د ژوند د تازه ساتلو، یا د زده کړې د برخې د مختلفو برخو د تازه ساتلو او د لا پرمختګ لپاره د هرې ورځې او د هرې شېبې اړتیا ده.
دقیق وایي: هغه کسان چې مطالعه نه کوي ذهن یې کنګل کیږي او نوی فکر نشي تولیدولی.
هغوی چې مطالعه نه کوي زوم فکرا او ذهنا به سوکا سوکا هغه فکر به کنګل کېده خواته روان وي. د دې په ځای چې نوې مفکوره تولید کړي، فکر وکړي، ځان فکرا تازه وساتلی سي، د ډیرو موضوعاتو په اړه نظر ورکړی سي، یا د نظر خاوند سي، دا به د ځان مخه نیولی وي. سوکا سوکا به کنګل کېده خواته روان وي، په مخ به هیڅ نه سي تلای. هغه څه چې د مخ کې لوستي هغه به هم دی به پوهېږي، نه هغه به له لاسه په لاشعوري ډول ورکړي وي. نو مطالعه د پرمختګ لپاره، د ځان لپاره، د ژوند لپاره، د ژوند د زده کړې لپاره ډېره مهمه.
محمد ولی تدبیر چې عامه کتابتون ته د مطالعې لپاره راغلی و، مطالعې ته د ځوانانو په هڅولو کې د استادانو ونډه مهمه بولي. هغه وایي که دوی خپلو زده کوونکو ته د ښو کتابونو او کتابتونونو پتې ورکړي، له رسمي زده کړو وروسته به هم دوی مطالعه پرېنږدي.
ښه ده چې له استادانو سره مشوره وسي. ځینې داسې ادرسونه دي په لکه اوس دلته زه د موضوع لپاره راغلی یم، ځینې داسې ادرسونه دي چې که استادان رهنمایي وکړي کوی سی سی نوی ځوانان په ډیر کم وخت کې په موضوع حکیمت پیدا کی. ډیر ځوانان دا فکر کوي پښتو کې اثر نسته او دا د خبرې کی، نو که دوی وپوهیږي دلته مثال لیکوالان دي، ټولنې دي، علوم اکاډمي ته تحقیق کیږي په دغو برخو کې، هغه درسونه وښودل سي، دوی په خپلو هغه کومو څانګو کې سي دوی زده کړي کی، یا تر فارغي کی، یا له کومو پوهنځیو نه فارغي کی، ډیر زیات کولای سي، ډیر زیات مهارت، معلومات او په هغې کې ډیر پراخه مطالعه که دوی ونه کړي کمه مطالعه وکړي یو جدي رسیږي په دغو برخه کې.
دا پکتیا اوسیدونکی نظر خان واسق وایي دا دې لپاره چې ځوانان له مسایلو خبر وي باید هر وخت مطالعه وکړي.
زده کړې ته باید له زانګو نه تر ګوره پورې باید یو څوک د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، تر څو د نړۍ له نویو مسایلو او نوي ریسرچ او تحقیق سي کوم کېږي، د هغو نه خبر سي او د هغو په باره کې معلومات راوړي، لاسته راوړي، او د دوی مطالعه باید هر وخت اپډیټ وي او تازه مطالعه ولري.
دا چې د رسمي زده کړو له پایته رسیدو وروسته ولې ځوانان مطالعه نه کوي او څنګه کېدلی شي دوی له رسمي زده کړو وروسته هم مطالعه وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي، کور به هم ډېرې خونې لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي. که دوی په کور کې هیڅ کتاب ونه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کېږي چې کتاب یو ضمني شی دی او له مکتب سره او له پوهنتون سره تړلی شی دی، او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب ته هم ضرورت نه وي. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو، کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي، نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو، هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده، معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. یا وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولټې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنې منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دي. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بې خونده یې. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري، فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت سوي نه دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. هل دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې لږ څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه به فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسېږي چې بې کتابه به یې ګزاره نه کېږي.
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی که نه خورا وره مطالعه وکړي.
یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري. که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالی خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. یعنی د کار بدلول خپل تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. غیر له دې، غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند نور هم خوش او رنګین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.